ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلیم شیخ درمن اوریدونکو او خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کو نن د جمعې ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې شلمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مخام شپک افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د سهار 8 بجې دي زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
نغه یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو
په مالی کې چارواکي وایي وسلوالو د پایتخت بماکو په یو هوټل حمله کې یو سل او اویا کسان یرغمل کړي چې پکې درې کسان وژل شوي دي
د پاکستان پوز مشر امریکا کې د نائب صدر او خارجه وزیر سره لیدا کاته کړي ده او دای ویلي دي چې پاکستان کې واقع اختیار د پوز لاس کې دی
اوباما نه علاوه نور ټول غټ غټ خلک ولیدل ګورئ چې دا خو اوس که څوک نه پوهېږي ځان پوهوي یا بېله خبره ده که نه وي په دې نه غټې اشارې نورې څه وي نو دنیا پېژني ویني چې طاقت چېرته دی
او غربي مشران د پیرس د ترکر حملو وروستو په برسلز کې یوه غونډه کوي چې په امنیتي حالاتو باندې خبرې اترې وکړي اخواته په فرانس او بلجیم کې پولیسو او ځواکونو په یو شمیر ځایونو کې چاپی وهلي
زموږ سره اوسې سټکی تاسو واوریدل اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
په مالی کې چارواکي وایي بسلوالو د پایتخت بماکو په یو هوټل حمله کې یو سل او اویا کسان یرغمل کړي چې پکې درې کسان وژل شوي دي چارواکي وایي خوشا شل کسان خوشی کړل شوي دي چې پکې ځنې په ایمبولنس کارډو کې وړل شوي دي او سو شېبه وړاندې داسې خبرونه هم د مالی حکومتي میډیا ورکړي دي چې په دغه یرغمل شوو کسانو کې او اتیا پورې نور کسان هم را خوشی کړل شوي دي د دې وړاندې ریپورټونو کې ویل شوي وسلوالو هغه کسان پریښو دي چا چې د قرآن آیاتونه لوستي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو او مالی ځواکونو د هوټل نه ګیرا اچولې او هوټل ته تلونکي ټولې لارې تړلې شوې دي د ترکیې د مسافرو جهازونو کمپنۍ ویلي په هوټل کې د دوی د عملې شپږ کسان ګیر دي په یرغمل کړل شوو کسانو کې د فرانس نایجیریا او چین قامیت لرونکي کسان شامل دي
بلې لورې ته د پاکستان د پوځ سرلخر جنرال راحیل شریف خپله امریکایي دوره کې د امریکې نائب صدر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلې دي او په دغه لیدنه کې دوه اړخیزه تعلقاتو ته د ودې ورکولو په خبره د اتفاق سره افغانستان کې د امنیت په ځای کېدو په مسله هم خبرې شوې دي بل لور ته د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي چې د امریکې نائب صدر جو بایدن د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده او امریکا تعلقات نور زیاتول غواړي د سپینې ماڼۍ څخه په جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې راحیل شریف جو بایدن سره لیدنه په 22 اکتوبر د نواز شریف د امریکې نائب صدر سره د لیدنې کړې دي او په دغه لیدنې کې د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو نورو مضبوطولو د هڅو جاج اخیستل شوی دی جو بایدن باور ورکړی چې د پاکستان سره مضبوطه شراکت داری د امریکا په ګټه ده د کوم په اساس چې دواړو ملکونو د ترهګرۍ د مخنیوي معیشت د بحالۍ او سیمه ییز امنیت د ګډو مقصدونو لپاره کار دوامدار ساتلی شي
غربي چارواکي او منځني ختیځ کې اتحادي هوادونه کوشش کوي چې د دولت اسلامي ترهګر ډلې د خواهشونو ډک زیاتیدونکي کیمیایي پروګرام باندې نږدې نظر وساتي د فرانس وزیر اعظم مانوئل والز د پیرس حملو وروستو نن تازه خبرداري خپور کړی دی نوموړي پارلمان ته ویلي دوی ته معلومه ده او دا خبره یې په ذهن کې ده چې د کیمیایي وسلو خطره موجود ده او دوی د څه امکان ردول او دا چې د څه امکان ردول په کار نه دي کور چارواکو شام او عراق کې دولت اسلامي لخوا کیمیایي وسلو تر لاسه کولو په سر تر ټولو زیاتې اندېښنې څرګندې کړې دي د کردستان سیمه ییز حکومت د استخباراتي ایجنسۍ مشر لاهور طالبانی وایس اف امریکا ته ویلي دولت اسلامي په موصل او رقه ښارونو کې په لیباټرو کې د کیمیایي وسلو جوړولو کوشش کوي
د جمعې په ورځ د بلجیم برسلز ښار کې به اروپایي محکمه او د اروپایي هیوادونو کورنیو چارو وزیران د امنیتي اوضاع د ښه کولو او د پاریس حملو په شان د نورو بریدونو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یوه غونډه کوي. د پنجشنبې په ورځ د فرانسې څارنوالان هم تایید کړي ده چې د پاریس د بریدونو پلانونکي عبدالحمید اباؤد هم د پولیسو په یوه چاپه کې وژل شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې اروپا دې اوس پاسیږي او خپل اولس او خاوره دې د ترهګرونه وژغوري او دوی مخنیوی دي وکړي.
د امریکای ریپبلیکن ګوند کنټرول لاندې نمائندګانو ایبان د زیارت پورز د صدر براک اوباما لخوا په ملک کې د شام او عراق له سره کډوالو آبادولو پروګرام زندبلو په حق کې رای ورکړي، خو اوباما د دغه بل ویټو کولو خبرداري ورکړي. کچري سینټ دغه ګام منظور کو. صدر اوباما ویلي هغه د کډوالو آبادولو منصوبه مخ په وړاندې بوتلو پلان لري.
د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د نیم پوځي دستي رینجر په یو ګاډي ډزې کړي دي چې په نتیجه کې یې درې عسکر وژل شوي او یو ژوبل دی. د کراچۍ ښار د رینجر مشر ډایرکټر جنرل ډی جی میجر جنرل بلال اکبر پخلی کړی چې په وسلوالو برید کې درې رینجر وژل شوي دي. د پولیس چارواکو په وینا دغه پیښې نن د جمعې په ورځ د کراچۍ ښار د غربي ضلع د بلدی اتحاد ټاون په سیمه کې داسې مهال رامنځته شوی چې د رینجر ګاډي په علاقه کې په ډیوټي موجود و. د ډیورې جو خبریال فضل عزیز په دې حکله نور تفصیل راکوي.
د پولیس چارواکو په وینا په رینجر ځواکونو باندې د حمله نن د جمعې په ورځ د کراچۍ ښار د غربي ضلع د بلدیا اتحاد ټاون په سیمه کې په داسې مهال شوی ده چې د رینجرو سرتیری په علاقه کې په ډیوټي موجود و. د کراچۍ ښار د رینجر مشر میجر جنرل بلال اکبر پخلی کړی چې په وسلوال برید کې درې رینجر وژل شوي دي. ډی جی رینجر د پیښې په ځای مطبوعاتو سره خبرو کې ویل په موټر سایکل سوار نه معلوم وسلوال راغلی او په رینجرو یې ډزې کړې دي.
وخت اس گاڑی میں چار جوان تھے اور اس کے علاوہ دو موٹر سائیکلز تھیں جن کے اوپر چار مزید تھے. ان آٹھ میں سے ہمارے تین جوان شہید ہوئے، ایک زخمی ہوئے.
دیوای سلور اسکر په گاڑی کې او سلور نور په موټر سایکل وو او په دغه اتو واړو کې په ډزو کې د رینجرو درې اسکر وجل شوی او یو جوبل شوی دی. هغه ویل د رینجرو اته سرتیری د یو جماعت مخې ته په ډیوټۍ ولاړو او وسلوالو پرې په دغه مهال ډزې کړې دي. د ډی جی رینجر په وینا داسې ښکاري چې وسلوالو په جماعت حمله کول غوښتل خو ډزې د جماعت مخې ته په موجودو رینجرو کړې دي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
او د خیبر پختونخوا 400 ضلع کې وسلوالو د ټرافیک دوه پولیس وژلي دي. دغه پیښه د عثمانزو بازار په مرکزی چوک کې رامنځته شوې ده. غیر قانونه ترهګر ډلې جماعت الاحرار دغه پیښې پلا په سر اخیستې ده. او امریکی شام کې د بهرنی وسلوالو تربیه کوونکی د دولت اسلامي تندربډلې یو مهم مشر په سر د میلیونونو ډالر انعام اعلان کړی دی. د صدر براک اوباما انتظامیه بیګاش په اعلان کړی دی. دی بعد ابو محمد الشمالی په نوم مشهور تیرات الجربه د زی خودو او یا د هغه پیژنګلو معلومات ورکولو لپاره 15 میلیونه ډالر انعام ورکوي. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته زمونږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
د داعش د مهم مشر الجربا په حق لا ګمان کیږي چې هغه په فرانس کې د حمله کوونکو د کومک نه پرته په اروپا او امریکا کې د داعش لپاره خلق پیدا کوي. د ابو محمد الشمالی خپل نوم تراد محمد الجربا دی. الجربا په شام کې د فعال IS ډلې د پولی نه بهر د تمامو عملیاتو یا امور مشر دی. د الجربا عمر 15 کاله دی او د داعش د مهاجرت یا خارجي چارو د کمیټې مشري کوي. الجربا د ترکیه په پوله خلک په داعش کې برتی کوي، تربیه ورکوي او چې کله د ترهګرۍ د حملو لپاره تیار شي نو بیا یې اروپا ته لیږي. د برطانیې انګریزي ورځپاڼه ټلیګراف لیکي چې د امریکې استخباراتي ادارو د الجربا په حق له کوټلي معلومات راغونډ کړي دي. اخبار لیکي الجربا اروپا ته تربیه شوي ترهګرو لیږلو نه علاوه په عربو جزیره، شمالی افریقا او یورپ کې مالی چارې هم ساري. د امریکای باندینو چارو وزارت د الجربا په سر د 15 میلیونه ډالرو انعام لګولو په یو اشتهار کې لیکلی دي چې هغه په 1 نومبر 1981 کې په عراق کې زیږیدلی دی او د سعودي عرب شهریت لري. په اشتهار کې د الجربا د پاسپورټ نمبر د جوړیدلو او ختمیدلو نیټه هم ورکړل شوې ده.
دولت اسلامي ترهګر ډلې یا داعش په بنگلاديش کې د اټلی په یو کارکونکي د برید ذمہواري قبوله کړې ده. د اټلی مشنری پرون نامعلومه وسلوالو د بنگلاديش په شمالي دیناجپور ضلع کې وژلو. دغه پیښې یوه ورځ وروسته په امریکا کې د سایټ په نامه استخباراتي ډلې ویلي اسلامي ریاست نومې ډلې د دې ذمواري په سر اخیستې.
بلې لورې ته د داعش ډلې په هکله یوه څېړنه شوې. دغه څېړنه په یوولس هیوادونو کې په شمول د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې د مسلمانانو نه د داعش ډلې په هکله شوې ده. په دې ملکونو کې صرف 15% نفوس د داعش ډلې نظر او مفکوره ښه ګڼلې او په لس تنو کې شپږ تنو نه هم زیاتو کسانو داعش ډلې تګلاره غلطه بللې ده. دا څېړنه په اندونیزیا، ترکیه، نایجیریا، بورکینا فاسو، مالیزیا او سینیګال کې شوې ده. د دې ترڅنګ لبنان چې د سوریې سره هم سرحد دی د هغې کل نفوذ د داعش ډلې په خلاف دی او هیچا هم د دوی هرکلی نه دی کړی. بلې لورې ته د چین کې د امنیتي ځواکونو 28 ترهګره وژلي دي او دغه وژنه په یو غټ عملیاتو ترس کې شوې ده چې دغه وژنې او عملیات نن د جمعې په ورځ د چارواکو منډلې ده.
د امریکای صدر براک اوباما په ملیشیا کې د سیمه ایز مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې به په اقتصادي مسلو، ترهګرۍ او علاقایي شخړو یا لانجو په سر خبرې اترې کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. راځو د نړۍ او سیمې په حق لباندې مهمو خبرونو اړخته خبرونو په سر کې هم چې څنګه تاسو واوریدل. په مالی کې چارواکي وایي چې بسلبالو د پایتخت بماکو په یو هوټل حمله کې 100 او 70 کسان یرغمل کړي دي. په دې کې 3 بجلې شوي دي خو وروستي داسې رپورټونه دي چې ځینې د 80 پورې یرغمل شوي کسان خوشی کړای شوي هم دي. وروستي حال تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
ډیر مننه اکرام. قدر منوردونکو، تاسو په خبرونو کې واورېده د غربي افریقایي هیواد مالی په سر خار باماکو کې د چارواکو په وینا په ریډسن هوټل کې یرغمل شوو 100 او 70 کسانو د راخلاصولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د عملیاتو په مهال په ډزو کې تر دې دمه چې کم رپورټونه په میډیا کې راغلي دي نو چې 3 کسان وژل شوي دي. نږدې 80 کسان چې کوم دي هغه د هوټل نه په بهر راوتی دي یا چې کوم امنیتي عسکر دی غیر ایستلی دي. دغه هوټل د مالی فوز او د ملګرو ملتونو امن ساتونکو فوز دغه هوټل نه تاو شوی دی. دغه هوټل په عملیاتو کې هغې برخه اخلي. هوټل ته تلونکي ټول لارې تړل شوی دي. د مالی حکومت په خپلو خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې دی اوسیږي او د دغه هوټل خواو شا سیمې ته د تلونه دی ډډه کوي. اخوا بیا ځینې هیوادونو دا سری چې هغې ویلی دی چې دغه خلک په دغه هوټل کې موجود دو چې پکې چین، هندستان، ترکی، فرانس، نایجیریا او ځینو نورو هیوادونو نه راغلي میلمنو په حق ویل کېږي چې په دغه هوټل کې موجود و. تر دې دمه د وژل شوو 3 کسانو د شهریت پته لاندې لګېدلې. غربي مطبوعات او بیا د مالی چې کوم ځایي مطبوعات دي هغې لیکي چې په هوټل کې کارکوونکي 1.5 کسان د هندوستان، بیا اندازن 6 میلمانه د چین، لس د ترکی، د ترکیش ایرلاین 6 کارکوونکي دي. دغه شانتې د ګاونډي هیوادونو نه راغلي ځینې کسان هم په دغه هوټل کې موجود و. بیا په مالی کې د امریکې سفارت ویلي دي چې دوی دغلته د روانو حالاتو نه خبر دي او په مالی کې خپلو خلکو ته ویلي دي چې په محفوظو ځایونو کې دي اوسیږي. د نړیوالو مطبوعاتو تر مخه نن سهار د مالی په وخت سهار 9:30 پورې دغه هوټل ته دغه وسلوال ننوتی دي. دوی یو داسې ګاډي کې ننوتی دي چې سفارت تی نمبر پلیټ ورته لګېدلې او د هوټل منیجر څوک چې د غلطنه په تیښته کې کامیاب شوی دغه ویلې دي چې د داسې قسمه ګاډو دومره سخت چیکینګ نه کیږي. د دې وجې نه دغه کسان دننه پرې خود شي او کله چې دې ګاډی دننه ورنوتې نو بیا یې نه تر ډزې شروع کړې وي. اوس مطبوعات وایي چې دغه حمله کوونکي د هوټل په 9 چت باندې دي. د امریکا صدر باراک اوباما دا وخت په ملیشیا کې د آسیان هیوادونو په غونډه کې دغه هم دغه حالاتو نه خبر شوی دی. قدر مون اردن کو تاسو ته بدریا ده کوچی تر دې دمه تر اوسه پورې دغه حملې زمواري چا نه ده قبول کړې خو داعش تندروډلې په سوشل میډیا ټویټر باندې داسې یو پیغام خور کړی دی چې دی وی چې سنگ پیرس په تیرو ورځو کې په تیر هفته کې کم برید شوی چې هغه وخت کې کما یو ټویټ کړی و چې پیرس دا وخت سوځي. نو نن د مالی په حق له وایي چې مالی از برنینګ. نو چې کوم سړنکاران دی هغوی وایي چې د دې ذمواری به هم هغې اخلي. لږ به د مالی په حق له تاسو ته در یاد کړو قدر منوردونکو چې د مالی هیواد شمالي او چکه منځنی برخې به پای کې د اسلامي وسټوال د ډېر په خوارا سي موجود دي. په کال 2012 کې بیا د دې دغه هیواد ځنې برخې قبضه کړې وي. بیا د فرانس عسکر د غلط عملیاتو تلوي په کال 2013 کې دغه سیمې د دغه وسلوالو نه راخلاصې کړې وي. دغلته اوس د فرانس عسکر هم موجود دي. دغه سره د دې د ملګرو ملتونو امن ساتونکي فوج هم دغلته په مالی کې موجود دي. مالی سیلګرۍ یو سیمه ده دغلته د نړۍ د نورو هیوادونو نه او د ګاونډي هیوادونو نه خلک سیل نه راځي. روان کال په مارچ کې هم دغلته په یو داسې هوټل باندې برید شوی چې پکې زیاتره خارجي هیوادونو مېلمانه وو. پاکې هم 15 کسان وژل شوي وو. د چین چې کومه سرکاري مطبوعاتي اداره د هغې د یو ځایي تن د خولې ویلي چې دی په هوټل کې گیر دي او د چین خلک په دغه هوټل کې وایي چې د زیات شمیرې کې موجود دي. د فرانس هم شته دی. د امریکایي او د برطانیې او نورو اروپایي هیوادونو د خلکو له پته نه لګي او داسې رپورټونه هم را روان دي چې کله دا کسان دی هوټل ته ورننوتل نو د الله اکبر آوازونه کول او دای هم ویلي دي چې کوم خلک مسلمانان دي هغه د هوټل نه بهر را پرېږدي او هغې ته وایي چې تاسو کلمه وایي بیا د هوټل نه بهر وځئ. نو نور معلومات لا را روان دي. څنګه چې قدر منوردونکو مطبوعاتو کې نور تفصیلات راځي تاسو به د تازه حالاتونو خبرو.
دا دیوه رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده دیوه رادیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ ډی eewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دې زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبانی اوري. د پیرس د ترګر حملو روستو نه صرف په مغربي نړۍ کې یو بحث شروع شوه دی بلکې د دې لپاره ګامونه هم اخستل کیږي چې څنګه په شام او عراق کې فعال دولت اسلامي ترګر ډله اوس غربي هوادونو ته ځان رسوي او د دې قابل شوه دا چې د فرانس په سرخار پیرس کې او په نورو غټو ځایونو کې هم داسې قسم حمله کولای شي. زموږ سره دا وخت د نیویارک نه د ریور ریډیو سلنکار پیر زبر شاه صاحب نیخ پنیغه باندې پلان راغلی دی. پیر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. په خیر علی.
په خیر
پیر صاحب. تاسو وینئ نن په مالی کې چې کما پیښه شوې ده او د هغې وروستو زیاتره توجه خو د هغې وړاندې چې د پیرس کمې حملې وي په هغې او بیا د دولت اسلامي په زیاتېدونکي اثر باندې وه. څه وینئ غربي هیوادونه څومره پورې اندېښمن دي او د دغه خطر د مخنیوي لپاره د غربي هیوادونو ترمنځ استخباراتي او نور څومره کوارډینیشن او مرستې پر ځای دي؟
جی خطرہ خو ډیر ادا څنګه تاسو ویل څنګه مونږ خبرونه کوار ویل اوس چې کوم مالی کې حالات روان دي او دین علاوه ټول حالات چې څومره خراب دي هغه په یورپ کې ډیر دي. په سویډن کې د چاپی کړي دي خلک نسی لګیا دي. دغه سیټ لیکي دوی چاپی وهي او خلک نسی لګیا دي. نو دا خطرہ اوس او بیا په دا کوم مالی کې حالت دی. ما خپل اندازه دا د چا ذمہار نه ده قبول کړی. خدا او مکه په 2014 کې فرانس په قیادت کې دلته دوی چې کوم مسلمانان اسلوالو حمله کړی او قبضه کړی و زینو باندې. نو ما ته هغه ښکاري چې مکه فرانس او پیرس سره ریلیټډ خلک دي چې کوم فرانس ته یو بیا سبق خای یا په خلاف یو اکشن کوي. نو دا سه حالات اوس کوارډینیشن چې څومره دی خپل منځ کې یورپ کې ملکونه کې څنګه مو وسوارو مخ کې لکه شام مثال مو واخلو. په شام کې امریکا او روس چې کوم دوی کوم دوی اهداف ولتا او وی بدلو خو اسرورو دوی تر یو زیکي لګیا دي او هغه چې کوم مختلف ادارې دي ځان سره کوارډینیشن زیات کړی دی او لکه داسې امریکا فرانس ته ویلي دي چې کوم دوی به انټلیجنس چې کوم کوارډینیشن انټلیجنس شیرنګ به دوی یو بل سره به معلومات تبادله معلوماتو شریکول دا به زیاتوي دا ځنه خبرې دي فلحال چې دوی به اوس خپلو کې په دې باندې زیات فوکس کوي او دا استخباراتي ادارې چې کوم دي دوی منځ کې به تعلق زیاتېږي او دوی به یو بل سره شریکي انټلیجنس په دې چې دا اوس صرف فرانس یا امریکا مسله ده دا ټول یورپ مسله ده او اسپیشلی یورپ او ټول دنیا اسپیشلی یورپ مسله ده او دا به زیاتېږي لګیا
او پیرز برشا صاحب د پیرس ته ترهګر حمله ورستو د کډوالو چېوا غټه مسله وا جن من وا ملګرو ملتونو د هغې لپاره اواز پورته کړی دی چې د پیرس ترهګر حملو باید د هغې اثر په کډوالو باندې پرې نه وځي. سوینۍ په امریکا کې چې د نمایندګانو په ایوان کې کم ووټ اچولی شوی دی چې د صدر براک اوباما پلان چې امریکې ته لس سره د شام او عراق کډوال راولي هغه یې ځنډولی دی، د کډوالو په مسله باندې څومره اثر غورځېدلی دی؟
دا خو غټ اثر غورځېدلی دی اسپیشلی په امریکا کې. امریکا اوس پورې دومره ډېر زیات کسان دلته راوستم نه دي، خو چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې کوم نمائندگانو هاوس دی هاوس آف ریپرزنټیټیو دی هغوی ډېر په زیات تعداد سره دا شی هغه کوه کې پنځوس خو کم از کم د ډیموکراتیک پارټي اوباما خپل پارټي ور خلک وو چې چا ډېر زیات اوسې پابند هغه ولګول کنډیشنز یې په ولګول چې څوک راځي نو هغه ته هر یو کس چې څوک شام نه راځي یا عراق نه راځي هغه به اف بی آی مشر او چې کوم هوملینډ سیکورټي سیکرټري به وي او چې کوم نیشنل انټلیجنس ډایرکټر به وي دا به ټول لیکل ورکوي چې دا کس په خطرې کې نه دی. مطلب دا دی چې دا اوباما چې کوم پلان دی هغه ته ډېر غټ چیلنج دی. حالانکه پرزیدنت اوباما په خپل بیا هم ویلي دي پرون په خپل یو ټویټر میسج کې دا کیسه بیا وکړه چې کوم د الله سره کسان د وعده کړی دا به دا پوره کوي او دا شی به چې کله ده ته رسي نو دا به ویټو کوي او موږ ته لا پته نه لګي دی نه زیات لکه تقریبا پنځه ویشت خو ګورنران دي چې کوم دا اعلان کړی دی چې دوی په ملک کې دوی په هغه کې په سټیټس کې به دا خلک نه راځي. نو موږ ته اوس موږ ګورو چې سنټ کې دا بل باندې څه کېږي، دا یا په سنټ کې پاس کېږي نه پاس کېږي. خو دا یو ډېر غټ د څکا یو ډېر غټ چې کوم صدر اوباما سپیشلی چې کوم کوششونه وو چې دا خلک دلته راولي دا پلان اوس ډېر په خطرې کې دی. او دین علاوه خلکو ته شام او خلکو ته چې کوم په کوم نظر سره به کتلې کېږي هغه فرق راشي او دوی په طبقه نقصان وشي.
ډېر مننه پیرز برشا صاحب موږ سره خبرو کولو.
ډېر مننه.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو دا
کو راځو یو بل ریپورت ولور ته چې د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف خپل امریکایي دوره کې د امریکې نائب صدر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلی دی او په دغه لیدنه کې دوه اړخیزه تعلقاتو ته د ودې ورکولو په خبرو د اتفاق سره افغانستان کې د امنیت په ځای کېدو په مسله هم خبرې شوې دي. بل لور ته د پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر لخوا په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د امریکې نائب صدر جو بایدن د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده او امریکا تعلقات نور زیاتول غواړي. د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې حق له تاسو ته نور تفصیل خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
واشنگتن کې د میډیا سره خبرو کې د فوج تعلقات عام اسانګ مشر جنرال عاصم سلیم باجوه د راحیل شریف د امریکای سیاسي او فوجي قیادت سره شوی ملاقاتونه ګټور بللی دي.
پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات ہوئی تو یہ تمام ملاقاتیں بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئیں. ایک خواہش نظر آ رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مثبت رہنے چاہیے، آگے بڑھنے چاہیے. ملٹری ٹو ملٹری کا خاص طور پہ ذکر ہوتا رہا، پولیٹیکل ریلیشنز کا بھی ذکر ہوتا رہا.
دے وائی چھ پدغه ملاقاتونو کې د دفاعي چارو ترڅنګ په سیاسي امور باندې هم خبرې اترې شوې دي، او د جرنل باجوه په خبره دواړو خواو ته د خواهش سرګند کړې شوې ده چې دواړه خيزه اړیکو ته نور وده څنګه ورکړي شي او دا په سړ ډول نور هم مضبوطه کړي شي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت دا دریض لري چې د جرنل راحیل شریف د امریکې سفر د دین اړوند د وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د دورې تسلسل دی، او دا چې په اهم سیاسي او دفاعي چارو باندې فوج او حکومت کې یووالی دی. خوناکیدي وای چې د ضرب عذب د عملیاتو نه راپدې خوا په ولس کې د ښاغلي راحیل شریف په مقبولیت کې اضافه دغه تاثر ته تقویه ورکوي چې فوج په اهم دفاعي او سیاسي چارو کې هغه شان بوخت لکه څنګه چې پخوا و. دا ټوله منظرنامه چې کله ډیور ریډیو د عوامي نشتلګون مرکزي لیډر افراسیاب خټک ته کېښودله، نو هغه په دې باندې د حیرانتیا څرګندونه ونه کړه او سداسې وویل:
اصل کې دا دی چې پاکستان کې ځینې داسې حقیقتونه دي چې هغه باید سړی هغې نه سترګې پټې نه کړي. هغه دا دی چې دلته کې 2008 نه یو سیول حکومت یا ملکي حکومت منتخب شوی دی، جوړ شوی دی، را روان دی، خو دا دلته کې اختیار په ټوله توګه په ټوله معنا سیاسي حکومت ته لاسته نه دی ورغلی. او په ډېرو خبرو کې چې کوم دلته کې عسکري قیادت ورته ورکېږي، فوجي قیادت ورته ورکېږي، هغه یو رول ساتلی دی. نو دا داسې یو پروسه ده چې پاکستان کې مونږ د یو عبوري مرحلې نه یا چې ترانزیشن مرحله ورته وایي هغې ته تېرېږو.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای چې د فوج سر لخکر د روایت په پرتله د امریکای نائب صدر جو بایدن سره ملاقات د دې دورې د دفاع ترڅنګ سیاسي بڑا نور هم پډاګه کوي.
ګوره د دوی چې د امریکای وزیت د نور دنیا د فوجي مشرانو سره کمپیر کې، نو هغه هم دومره ملاقاتونه نه کوي لکه څومره چې زمونږ د آرمی چیف هلته ملاقاتونه وکړل. هغه زیات نه زیات د فوج د خلکو سره ملاوي شي یا د دفاع وزیر سره وویني، خو زمونږ وزیر خو ماشاءالله خارجه سه قطر هم ولیدو، او د امریکې نائب وزیر صدر صاحب جو بایدن د اوباما نه علاوه نور خې ټول غټ غټ خلک ولیدل. ګوره جی دا خو اوس که څوک نه پوهېږي ځان نه پوهوي یا بېله خبره ده، که نه وي په دې نه غټې اشارې نورې څه وي، نو دنیا پېژني ویني چې طاقت چرته دی او چا سره اصلي خبرې کوي.
امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر عابده حسین د جرنل باجوه دا بیان چې د راحیل شریف او امریکني قیادت ترمنځ ملاقاتونو کې په سیاسي امورو هم خبرې اترې شوې دي، دا دغه بیان غیر متوقع نه بلي.
میں سمجھتی ہوں کہ یہ اہم بات ہے، غیر متوقع اس لیے نہیں کہ جو دفاعی واقعات ہوتے ہیں وہ سیاسی واقعات پہ ان کا انحصار ہوتا ہے. ہر چیز کا آغاز اور اختتام سیاست سے ہی ہوتا ہے.
دا د ریز لري چې په ټوله نړۍ کې سیاسي معاملات د دفاعي معاملاتو نه جدا نه وي، او دواړه په یو بل اثر لري، ځکه دا بیان اهم خودي خو غیر متوقع نه دی. د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف په یو کال کې دا د امریکای دویم سفر دی، او دا سفر دی په یو داسې محل کوي چې یو عام تاثر دا خور دی چې پاکستان کې ټول اهم ملکی معاملات فوج یو ځل بیا په خپل کنټرول کې اغیستی دي. رپورټونو تر مخه د امریکې د کامی سلامتیا سلاکار سوزن رای سمو دړوان د پاکستان تر سفر په محل جنرال راحیل سره ملاقات کې پاکستان کې د فوج د کردار په حق له خبرې اترې کړې وي، او مطبوعات د سرچینو د خولې وای چې سوزن رای په دې خبره ځان پویول غوښتل چې فوج د پاکستان اندرونی معاملاتو کې د خپل کردار په حق له سي اراده لري. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
عزت من اوریدونکو یو ځل بیا خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو او اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په مالی کې چارواکي وایي وسلوالو د پایتخت بماکو په یو هوټل حمله کې 170 کسان یرغمل کړي چې پکې 3 کسان وژل شوي دي. وروستي رپورټونه وایي په یرغمل کړي شوو تنانو کې یو شمېر کسان خوشکل شوي دي.
دا عملیاتو په محل په ډزو کې تر دې دمه چې کم رپورټونه په میډیا کې راغلي دي نو چې 3 کسان وژل شوي دي. نږدې 80 کسان چې کوم دي هغه د هوټل نه په بهر راوتی دي یا چې کوم امنیتي عسکر دي غیر استلی دي.
بلې لورې ته د پاریس د ترهګرو حملو وروسته په اروپایي مشران د داعش ترهګرې ډلې د خطر مخنیوي او امنیتي حالاتو په سر برسلز کې یوه بیړنۍ غونډه کوي.
د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف په دوه اړخیزه او سیمه ییز حالاتو په سر د امریکې نائب صدر جو بایدن او خارجه وزیر جان کیری سره لیدلې دي. پاکستانی سلنکاران وایي په هیواد کې اوس هم واک اختیار د پوځ په لاسو کې دی.
اوباما نه علاوه نور خې ټول غټ غټ خلک ولیدل. ګورئ چې دا خو اوس که څوک نه پوهېږي ځان نه پوهوي یا بېله خبره ده که نه وي په دې نه غټې اشارې نورې څه وي نو دنیا پېژني ویني چې طاقت چېرته دی.
سرټکې تاسو واورېدل او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل.
په مالی کې چارواکي وایي وسلوالو د پایتخت په ماکو په یو هوټل حمله کې 170 کسان یرغمل کړي چې پکې 3 وژل شوي دي. چارواکي وایي په یرغمل کړي شوو کسانو کې اوس یو شمېر خوشکل شوي دي. د دې وړاندې رپورټونو کې ویل شوي وسلوالو هغه کسان پرې خو دي چا چې د قرآن آیتونه لوستي. چارواکي وایي د ملګرو ملتونو او مالی ځواکونو د هوټل نه ګیر اچولې او هوټل تلونکي ټولې لارې تړلې دي. د ترکی د مسافر جهازونو کمپنۍ ویلي په هوټل کې ردوی د عملی شپږ کسان ګرځي. په یرغمل کړی شوو کسانو کې د فرانس، نایجیریا او چین قومیت لرونکي کسان شامل دي.
د جمعې په ورځ د بلجیم برسلز ښار کې به اروپایي محکمه او د اروپایي هیوادونو کورنیو چارو وزیران د امنیتي او زاده ښه کولو او د پاریس حملو په شان د نورو بریدونو او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یوه مهمه غونډه کوي. د پنجشنبې په ورځ د فرانسې څارنوالانو هم تایید کړې ده چې د پاریس بریدونو پلانونکي عبدالحمید اباود هم د پولیسو په یوه چاپه کې وژل شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې اروپا دې اوس راپاسیږي او خپل اولس او خاورې د ترهګرونو وشغوري.
غربي چارواکي او منځني ختیځ کې اتحادي هیوادونه کوشش کوي چې د دولت اسلامي ترهګر ډلې د خواهشو ډک زیاتېدونکي کیمیایي پروګرام باندې نږدې نظر وساتي. د فرانس وزیر اعظم مینول والز د پیرس حملو وروسته نن تازه خبرداری خپور کړی دی. نوموړي پارلمان ته ویلي دوی ته معلومه ده او دا خبره یې په ذهن کې ده چې د کیمیایي وسلو خطر موجود ده او دا چې داسې امکان ردول پکار نه دي. کور چارواکو شام او عراق کې د دولت اسلامي لخوا کیمیایي وسلو تر لاسه کولو په سر تر ټولو زیاتې اندېښنې څرګندې کړې.
د داعش ډلې په هکله یوه څېړنه شوې ده. دغه څېړنه په 11 هیوادونو کې په شمول د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې د مسلمانانو نه د داعش ډلې په هکله شوې ده. په دې ملکونو کې صرف 15% نفوس د داعش ډلې نظر او مفکوره ښه ګڼلې. په لسو تنو کې شپږ تنو نه زیاتو کسانو د داعش ډلې دغه تګلاره غلطه بللې ده. دا څېړنه په اندونیزیا، ترکیه، نایجیریا، بورکینا فاسو، مالیزیا او سینیګال کې شوې ده او لبنان چې د سوریې سره همسرحد دی د هغې ځای کل نفوذ د داعش ډلې پر خلاف دی او هیچا هم د دوی هرکلی نه دی کړی.
د امریکې ریپبلیکن کنټرول لاندې نمایندګانو ایوان د زیارت پر ورځ د صدر براک اوباما لخوا په ملک کې د شام او عراق 10,000 کډوالو آبادولو پروګرام ځنډولو په حق کې رای ورکړې. خو اوباما د دغه بل بیټو کولو خبرداری ورکړې کچري سینټ دغه ګام منظور کړو.
د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف خپل امریکایي دوره کې د امریکې نائب صدر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلی دی او په دغه لیدنه کې دوه اړخیزه تعلقاتو ته د ودې ورکولو په خبره د اتفاق سره افغانستان کې د امنیت په ځای کېدو په مسله هم خبرې شوې دي.
د خیبر پښتونخوا 400 ضلع کې وسلوالو د ټرافیک دوه پولیس وژلي دي. دغه پیښه د عثمانزو بازار په مرکزي چوک کې رامنځته شوې. غیر قانونه ډلې جماعت الاحرار د دغه پیښې پلا په سر اخیستې.
د د پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچي کې نامعلومه وسلوالو د نیم فوزي دستي رینجرز په یو ګاډي د ډزې کړې دي او چې په نتیجه کې یې درې عسکر وژل شوي او یو ژوبل دی. د کراچي ښار د رینجرز مشر ډایرکټر جنرال ډی جی میجر جنرال بلال اکبر پخلی کړی چې په وسلوالو برید کې درې رینجر وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. د پاکستان خیبر پختونخوا کې اپیکس کمیټې په خپل وروستۍ غونډه کې د غیر قانوني پیسو په بیلابیلو لارو رسیدو او درولو باندې خبرې اترې کړې دي. زیاتره پیسې چې ترهګرو ته په غیر قانوني لارو باندې رسیږي په هغې کې هونډۍ هم شامل ده، کوم چې یو غیر قانوني کاروبار دی. په دغه کمیټې کې چې د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې آرمی پبلک سکول باندې د ترهګر حملې وروسته په بیلابیلو صوبو کې جوړ کړل شوي دي، ویلي دي چې د هونډۍ کاروبار او درولو لپاره دوی ګامونه اخیستلي، خو بیا هم دغه کاروبار لاره باندې نور حال پی د سیمینار د ریبرډیو خبري الیاس حسین راکبي.
د پاکستان دننه په قومي اکشن پلان باندې د عمل درآمد کولو لپاره جوړ کړی شوی د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټه دا فیصله کړې ده چې په صوبه کې د پیسو د ترسیل یا لیګلو په نظام باندې نظر وساتي او په خصوصي توګه د هونډې یا حوالې په ذریعه د پیسو غیر قانوني لیګل بند کړي، ځکه چې د ماهرینو په وینا د بهر هیوادونو نه زیاتره رقم د هونډې په ذریعه راځي چې دغه رقم د کوم خلکو لاسونو ته ځي او د چا په کار راځي. په خیبر پښتونخوا کې نوموړی سیړنکار پروفیسر خادم حسین وایي چې دا د مرکزی او صوبایي حکومتونو ذمہواری ده چې د دې لپاره سل لای عمل تیار کړي او په هغه باندې عمل درآمد یقیني کړي.
منی لانډرینګ په حساب یا د پیسو د ترسیل چې کومه طریقې دي هغه په هونډه یا په حواله راځي او بیا دا امکان وي چې هغه د سلاسونو ته ورسي چې هغه په ترهګرۍ کې ککړ وي یا داسې تنظیمونو ته ورسي چې هغه په ترهګرۍ مرستیال وي. نو زما خیال چې قوانین خو سشتم دي د پاره تر اوسه پوری داسې سي میکانیزم نه جوړ کړی شوی. پنجاب کې لږ ډېر میکانیزم جوړ شوی دی او هغه باندې عمل هغه شان توندې سره مخې ته نه دی روان. پیسو د ترهګر لاسونو ته رسیدلو د رسد څه ته وایي، څو پورې چې دا رسد مات شوی نه دا ممکن نه ده. زما خیال دی چې د نافذ کولو یا د امپلیمنټیشن میکانیزم جوړولو باندې توجه پکار ده. صوبایي حکومتونو ته او مرکزی حکومت ته وفاقي حکومت ته ذمہواري اخیستل پکار ده.
سیړنه وایي چې څه د پاسه 500,000 د پاکستان اوسیدونکي د ملک نه بهر هیوادونو په خصوصي توګه میاندني ختیځ کې کارونه سرته رسوي چې هر میاشت پر خپلوانو او خپلو خواخوږو ته رقم رالیږي او په دغه رقم کې د نیمې نه زیات رقم په غیر قانوني توګه یعنی هونډې یا حوالی په ذریعه ملک ته رارسي. سیړونکي دا تور لګوي چې په غیر قانوني توګه راتلونکي رقم کې زیاتره رقم بند کړی شوی تنظیمونو یا تندلارې سوچ لرونکي ادارو ته هم منتقل کیږي. خو ماهرین وایي چې په دغه رقم باندې د نظر ساتلو لپاره مرکزی اداره ایف ای اے هیڅ هلې ځلې نه کوي. د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک وینا ده چې روان کال د بهر هیوادونو نه $1 بلین زر مبادله ترلاسه شوې ده او تیر کال په کال 2014 دغه قانوني رقم 15.8 بلین وو. خو ازادي ذریعه وایي چې د دې نه علاوه پاکستان ته د بهر هیوادونو نه هر میاشت د 800 تر 900 میلیونه ډالر پورې د هونډې په ذریعه ترسیل کیږي، چې پکې دا خبره څرګنده نه ده چې دغه رقم د چا لاسونو ته ځي او د کومو تنظیمونو په کار راوستي شي. د مدیر هڅې د پاکستان حکومت د بهر هیوادونو نه په بهراني کرنسي پراتللو باندې بندیزونه لګولي وو. روان کال د جنوري په میاشت کې سټیټ بانک آف پاکستان د اماراتي درهم د برتانیې پونډونه او یورو باندې پابندۍ اوچتي کړې دي. خو ماهرین وایي چې اوس هم د بهر هیوادونو نه زیات رقم په غټو خارونو کې د غیر قانوني کاروبار هونډې په ذریعه راځي چې ور باندې هیڅ نظر نه ساتل کیږي. په دې حق لا مشتاق یوسف دی وایي چې دا د نېشنل اکشن پلان یو برخه ده او تر اوسه پورې نه ده عملي کړی شوی.
د نېشنل اکشن پلان د اغیل اند د خبرې مرته چې فرض کړه چې ګوندونه نو اغیل لیکل کار کوي یا اغی رجستر نه وي یا اغی په تر هغه کې شامل نه ټول بختمیږي. په دې کې یو دا هم وایي چې کوم د هونډې کاروبار کې دا کرنسی د بهر نه لګي پاکستان ته، د پاکستان نه بهر د غیر پراپر طریقه نشته یو کال شو اوسه پور په دې باندې پرمختګ نه شوی اوسه پور تاسو هم پته ده مو تم پته ده چې زمونږ سومنه خلک بهر دي زمونږ نو ډیر کم خلک چې دین واغه په بینک باندې یا په سیټ کې باندې پیسې لري نو دا کاروبار مخکې روان او دا اوس هم روان دی او ما په خپل باندې چې هیڅ چک نشته چې دا پیسې بیا راشي دا کم فازي په سمات کې استعمالږي څوک استعمالږي چې خلک په استعمالږي
یاد دی چې د پاکستانی بانکونو د زیات ټیکسونو او زیات وخت اخستو په وجه باندې بهر کارکونکي هونډه یا حوالی طرف ته مایل کیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان
وایس اف امریکا
ڈیو ریڈیو او رہی
در من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ده او زمونږه خبری خبرونه لا دا وخت دوام لري. رازو یو بل ریپورت ولور ته چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان د ترهګری پر ضد قامی ادارې نیکټا بیا فعالولو لپاره یو ارب روپی ورکولو اعلان کړی. نوموړي د پوځ او د حکومت ترمنځ د اختلافاتو ریپورټونه هم رد کړي او ویلي چې پوځ په مهمو امنیتي او خارجي تګلارو باندې د یو بل سره اتفاق لري. په دې هکله د ډیوریجو خبریالې رابعه پیر یو ریپورټ تیار کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په اسلام آباد کې د مطبوعاتو سره خبره کې د کورونو چارو وزیر چودری نثار د یورپي هیوادونو او د پاکستان ترمنځ د مهاجرینو معامله د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مرکزي ادارې نیکټا د بحالۍ او ورسره د پاکستان د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ د اختلافاتو په اړه خبرې وکړې. په دا خبري غونډه کې چودری نثار وویل
نیکټا کی منی ریلیز ہو گئی ہے میں نے کل ہی اس پہ میٹنگ کی ہے اور انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ پہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے میرا خیال ہے کوئی ایک ارب کے قریب ہے
دی نیکٹا او دی جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ پہ اڑپ ریکری سیوی دی او شاوخوا یو ارب روپی دی دیل پارا ورکری سیوی دی او دغه ادارہ پہ پراتلون کشم جو میشتو کی بحال کری سیم پہ حیوات کے دنانا دا تراغری دا مخنیوی لپارا جوڑا کرل سوی دغه ادارہ نیکٹا دا سخت و حالاتو دا مخنیوی لپارا بکال 2009 کی پیل کری سوی وام خود یت زیاد واک بکال 2014 کی ورکری سوی وام خود فنڈونو دا نشتوالی او دا مختلف ادارو لاڑا د سیاسی مداخلت او بی ایس ای شکار وو او تیر کال د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښور سره چې پکې شاوخه یو سلسلور سلويشت ماشومانو په شمول یو نیم سلطنان بجل سوي وو د تراګری د مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو لاړه منظور کړی سوي نېشنل اکشن پلان کې دغه ادارې په هله هم ضروری ګرځول سوي وو. چادری نثار په دې موخه اروپای هیوادونو ته د پاکستان څخه بشری قاچاق یو لوی ستونزه وګرځاو او ویل چې یوازې تیر کال شاوخه نوي زره خلک ډیپورټ کړی سوي دي. ویل چې دغه جرم د مخنیوي لپاره کراچي څخه تر پېښور پورې انساني قاچاګرو په ضد عملیات روان دي او په دې اړه د اروپایي هیوادونو سره هم خبرې کوي. د یو پښتنې په جواب کې چودري نثار هغه فکر رد کړو چې ګونه د سیاسي او فوجي قیادت ترمنځ څه قسمه تاوتریخوالی موجود دی. دوی ویل چې څه اختلافي رایه کېدای سي خو دې ته د اختلاف نوم نسي ورکول کېدی او کچري څوک دا هیله لري نو په قرار دي کښېني ویل چې حالات ډېر نارمل دي.
اگر کوئی لوگ پینٹ کر رہے ہیں کہ سول ملٹری میں بہت بڑا تنازع ہے بہت بڑا لیج ہے کوئی بہت بڑا بھونچال آنے والا ہے تو میں انہیں گزارش کروں گا کہ ٹھنڈے ہو جائیں.
دی سیول او ملٹری اختلافات په اړه رپورټونه د مودی راهي سي روان دي او امریکا ته د سفر څخه وړاندې د کور کمانډر ته غونډې ورسته د فوج مطبوعاتي څنګ لاړه جاری سوي هغه پریس ریلیز چې پکې حکومت د تراګری د مخنیوي لپاره خپل انتظامی چاري د شکولو سلا ورکړې سوي و یو ځل بیا دغه بحث را برسېره سوي دي. د فوج لاړه دغه سلا په اړه په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر سید خورشید شاه د حکومت لپاره هم یو لوی اشاره ګرځولې ده او د سیړنکارانو هم وینا ده چې د وزیر اعظم د سفر سمدستي پس د فوج د مشر امریکا ته سفر او هلته پر اهم معاملو خبري سرګندوي چې فوج اوس هم د پاکستان په حکومتي چارو کې خپل یو اهم اثر لري. رابعه پیر وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غبانی اوري. د پاکستان پوز وای چې د افغانستان په جګړه کې ټول اړخونه د جولجاړي او د سولې عمل بیا پرځای کولو احساس لري او وای چې دغه عمل بیرته پرځای شي. دا خبرې د پاکستان د پوز ویان میجر لیفټیننټ جنرال آسم سلیم باجوا د واشنگتن د سفر په وخت کې دین موړه دا وخت د پوزي مشر جنرال راحیل شریف سره په سفر باندې د خبري هوې بيګا خبري اعلان ته کړې دي. زمونږ همکار نفیس ټکر سه په سټوډیو کې زمونږ سره ناشته ټکر سه تاسو ته پروګرام کې هر کله وي په خیر علي
ستړي مشه کرام زبا اوریدونکو ته مې چې بيګا دا خبره کې دین زخپلال تک ناشتم د جنرال باجوانا یو سو پختنه شوی هغه پختنه حالم درته ما تر سوچ په افغانستان کې د بیا پخلاینې یا د سولې د عمل خبره ده. نو په هغه کې دوی دا ویل چې دا خبره دلته څنګه چې په مطبوعاتو کې راغلو چې د جنرال شریف د سفر یو مهم ټکی چې دین هغه افغانستان هم وي. نو دا خبره جنرال باجوا اومنله چې آو د افغانستان د سولې چې کومه ځنډېدلې عمل دی هغه څو ځله په مختلفو ملاقاتونو کې یا لیدو کتو کې د امریکا چارواکو سره چې کوم ملاقاتونه شوي دي په هغه کې دا خبره روچته شوې ده. او هغه دا وویلې چې ټول اړخونه دا احساس لري چې دا عمل دی بیرته زر شروع شي. دنه ما خپل دا پښتنو کړه چې را هغه څه مسلې دي چې دا عمل بیرته نه شروع کیږي ولې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبرې ځنډېدلې دي او په مخ کې نه ځي. د هغه پاک لماندې د داسې په یو دوه درې کې خو ماته جواب را نه کړ. خو دې وویل چې د افغانستان د بیا پخلاینې د عمل لپاره چې کوم دروازه جوړه شوې ده یا کومه کړکۍ جوړه شوې ده هغه رو رو تنګیږي. نو داسې د هغه د خبرو نه پته لګېده چې ډېر امید دغه نو وه ډېر هیله من نو چې کنې دا به ډېر زر شروع شي. خو دا وویل چې ټول اړخونه غواړي چې زر تر زره دا عمل بیرته شروع شي. او دویمه خبره چې هغه وکړه چې ګینې ولې نه شروع کیږي نه یې پکې د هغه انفارمیشن یا د هغه خبر ذکر هم وکړ چې ګینې د خبرو په دوران کې د ملا عمر د مړینې خبر چې کله د افغان حکومت لخوا خور شو نو هغه هم یو غټه وجه خوده چې دا هغه وجه نه دغه عمل ځنډېدلی دی. او په دې خبرو کې هغه د افغانستان پاک له بل خبره دا هم وکړه چې دوی غواړي چې دا کومه پوله ده د دې په سمبالخ باندې هم داسې خبرې وکړي چې د پولې یو خوا او بل خوا دا چې څومره توندلارې دي دوی اوړېدل راوړېدل دا من کړي.
په شام او عراق کې فعاله دولت اسلامي ترهګر ډله چې د غربي نړۍ لپاره هم یو غټه خطر جوړه شوې ده او د پاکستان او افغانستان کې هم د هغې د موجودګۍ په حق لباندې یې سرګندېږي. د هغې په والچاکینګ هم رپورټونه راغلي دي. پوز د داعش په پاکستان کې د موجودګۍ په حق لباندې سوي
جنرال باجوانه د داعش په حق لباندې پوښتنه شوه او دا ته پوسټ هم شو چې آیا امریکایي چارواکو سره چې دوی کوم ملاقاتونه لیده کاتې شوي دي. نه په هغه کې دا خبره هم اوچته شوې وه. نه هغه دا وویل چې داعش یو نړیوال خطر دی په دې حق لماندې خبرې شوې دي. د پاکستان او افغانستان پاک هغه دا وویل چې په پاکستان کې داعش نه لیدل کیږي او د هغې وجه هغه دا خو ده چې د پاکستان خلک د توندلارۍ نه ستړي شوي دي. پرې دومره موده کې طالبان بیا القاعده بیا نورې داسې ډلې وې. نو دې وایي چې زه به د هغه الفاظ د هغه ټکي کې زویم نه هغه وایي چې په پاکستان کې د داعش لپاره ځای تنګ شوی دی. خو دا مني چې افغانستان غاړه ته داعش ځینې کسان شته دي چې داعش سره ملاتړ کوي یا د هغوی دپاره ټوپک راغستلی او ورسره دا هم ویل چې دا یو نړیوال چیلنج دی او د پاوز د پاکستان د پاوز د ریس داري چې دیتا نړیوال جواب ویل پکار دي.
پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې پوځي عملیات کوي. امریکای د ډیر وخت راځي د پاکستان نه غوښتنه کوي چې په دغه ځای کې عملیات شروع کړي او ځنې هغه ډلې چې په افغانستان کې هغوی په افغان او نړیوال ځواکونو باندې حمله کوي. د پاکستان پوز په دا هغه حق له باندې سویل دي او آیا د امریکای چې کمی اندېښنې وي هغه ته کوم جواب ویل
دوی خدا وای د پاکستان پوس او جنرال باجوا بیگا دا خبر یو ځل بیا موکړه چې امریکایي چارواکي په پاکستان کې دننه په وزیرستان او خیبر سیمه کې یا په فاټا کې چې کوم عملیات روان دي نو یې ضرب اسب ورکړی دی. د هغه ستاینه کیږي دلته په امریکا کې. دی وویل خو پښتنې ردوینه دا وشو چې دا پریشن کله ختمیږي، دا تپوسته شوی دی او د دې جواب هغه سره نه و، ځکه چې هغه داسې کوم نیټه نه ده ښوده چې ګینې دا پریشن به یا درې میاشتې پس یا درې کاله پس ختمیږي، داسې څه نه دي ویلي. دوی دا ویلي دي چې په دې جګړه کې د دوی چې دین خیبر او دا شروع شوی د شمالي وزیرستان وو، خو بیا خیبر تم غزول شوی دی. د کراچۍ ذکر هم وکړو چې په پاکستان کې بدن نه دغه شانتي کیږي دا خبره، او دوی ویلي چې 12,000 د استخباراتو په بنیاد باندې 12,000 اپریشن شوي دي. یعنی دا په مختلف په ټول هیواد کې په مختلف ځینو کې کچا ورته ویلي چې فلانې سړی د داعش ملګری دی یا القاعده ملګری دی، نو دوی ورپسې تللي دي، هغه په دې کې شامل دي. 12,000 دغه شانتي اپریشن شوي دي. بلې دا ویلي چې په دې وخت کې په پاکستان یوازینی ملک ته په ټوله دنیا کې چې 1,02,000 پوځیان یې د ترهګرۍ پر ضد په غربي پوله باندې د افغانستان سره پراته دي او جګړه کوي. نه دی پکې هم ویلي. بله پوښتنه دی دا هم شوه چې په پاکستان کې دن په کراچۍ کې اپریشن روان دی، په فاټا کې روان دی، نو په پنجاب کې هم توندلار شته، په پنجاب کې دا ولې نه شروع کیږي؟ یو ته د سور جماعت یا د لال مسجد د مولا په حق لم پوښتنه شوه چې هغه هم راوتلې ښکاره دا خبرې کوي. نو هغه د پنجاب په حق لم باندې ده ویلي چې یاره اپریشن په ټول پاکستان کې دی، خو په پنجاب کې څنګه دی؟ د دې داسې واضح یا ښکاره دغه اونکو وضاحت اونکړی شو. او د مولا په دې دغه باندې چې دی هغه هم ویل چې د مولا دغه خبرې چې دي دا خلکو رد کړي دي، په خوای هم رد کړي دي او یو ځل بیا هم ردوي.
ډېره مننه ټکر صاحب،
مهرباني.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه دا، او تاسو زموږه غږ له واشنگتن ډی سی نه واوري. رازو یو بل ریپورت ولور ته چې تیر کال اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د قبایلی سیمو لپاره د پرمختیاوي پروژې کار په ټپه ودرولې وو، د کومې لقبل چې د فاټا یو شمیر پروژې اغیزمندې شوې دي او ټیکدارانو ته هم ډیر مالی زیان رسیدلې دي. په دې حق له د ډیوریجو خبریال ابراهیم شینواری یو ریپورت تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا موجوده گورنر سردار مهتاب احمد خان تیر کال د اپریل په میاشت کې امر ورکړی وو چې په قبایلی سیمو کې قریبا 400 هغه د پرمختیا پروژو دي په سمدستي توګه وتړلې شي، په کومې چې تر هغه مهاله فقط 25% د پرمختیا فنډونه مصرف کړی شوي وو. د گورنر د دغه امر له وجې په قبایلی سیمو کې د حکومتي شمیرو له مخه د 10 بیلین نه زیاتو روپو د پرمختیا پروژې متاثره شوې، او ورسره له وجې دغلته کارکوونکي په سلګونو حکومتي ټیکداران هم د درنو مالی نقصانونو سره مخ شول. د گورنر د دغه امر په ضد کې یو وخت د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه وشول، نو ورسره تقریبا 25 حکومتي ټیکدارانو او عامو قبایلي وګړو د گورنر دغه امر په پېښور های کورټ کې هم چیلنج کړو. د دغه کیس د اوریدنې په محل د وفاق او خیبر پښتونخوا گورنر وکیل د ریسپل کړی وو چې چونکې د آئین آرټیکل 238 اووی ماده لاندې سپریم کورټ او های کورټ ته په قبایلی سیمو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکړی شوې، او چونکې گورنر د وفاق د استازي په حیث دغه امر د قبایلی سیمو په حق له ورکړی وو، نو ځکه دغه امر په ستره محکمه کې نشي چیلنج کېدی. د دغه په ځواب کې د درخواست کوونکو وکیل د ریسبو چې چونکې گورنر په پېښور کې خپلې وظیفې تر سره کوي او قبایلی سیمو له فنډونو د مرکزی حکومت له خوا ورکولای شي، نو ځکه دوی های کورټ ته رجوع کړی و. دوګدو بحثونو نه پس بل اخر پېښور های کورټ په خپل ویلند امر کې دغه 15 درخواستونه مسترد کړ او د گورنر د فنډونو منجمد کولو امر یې په ځای وساتلو. دا چې د های کورټ دغه فیصله نه پس به د حکومتي ټیکدارانو څخه تګلیاروي، او دا چې د گورنر امر په هغه یې څه اغیز غورځولای، د دغه په حق له د قبایلی سیمو د حکومتي ټیکدارانو اتحادیه مشر ظاهر جان ډیو رادیو ته داسې وویل.
بند دې گورنر صاحب وکاله شو دا دوه کال پورې دې ټیکدارانو جیا دې کې سکو کړی، ټیم باندې دې کال دې پادر نه لاواز نه کارونه داسې چې دس پرسینٹ بلو خلق یا پندرہ یا بیس پرسینٹ بلو اگر کیا کہ حکومت کا ڈیرا پیدا شوید ہے اور ٹھیکیداروں نے آٹھ فیصد مزید جمع کری اکثر اسکیموں نے جداسی کی بے وہ چکے دس اسکیموں نے کسی کو نہ غلط ہو نو ڈیر داسی لیجیے ڈیر تو دے اے ڈی پی کے واپس شامل کروں چاہے دار غلط ہو جی اور ٹک نہ ہو پی جی بننا وہ اے ڈی پی کی شامل کرا
سب کوئی اس جدا ہائی کورٹ میں دا فیصلہ
ہوگا اس اس بڑی بن سپریم کورٹ تو سمنگری پکے دا وی چی ار شری کورٹ کے منگا فل کو دا دو اپشن بھی بن تے جی بلو دے اتوار کو جی بندا زفاتا تے کلاں دے درنا ہوندا جی بارے ناران کی جی نو اگے کی بجی منگا ڈیسائیڈ کو چاہے منگا سپریم کورٹ تو کو احتجاج شروع کو سبق
یاد دې وی چې د دیارلس بیرن روپو دغه پروژو د منجمد کولو نسمو د وړاندې د دغه سکیمونو د پاره نږدې 3 بیرن د پرمختیا فندونه مختلف او ټیکدارانو لور کړی شوی وو او ځین سکیمونو باندې د تعمیر کار هم پیل کړی شوی وو خو د حکومتي ټیکدارانو په وینا د گورنر د دغه امر سره نه یوازې په قبالی سیمو کې تر څلور سو د پرمختیا منسوبې متاثر شوی بلکې ورسره دغه 3 بیرن روپۍ هم ضایع شوی او ورسره د ټیکدارانو هم په کرونو روپو بیرونه د مختلفو حکومتي محکمو سره بند پاتې شول اوس به کته شي چې راتلونکي د ادوار پورزبه حکومتي ټیګداران د های کورټ دغه فیصله نه پس څه قسمه ګام پورته کوي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی د پاکستان د سرحداتو وفاقي وزیر لیفټیننت جنرال ریټایر عبدالقادر بلوچ قومي اسمبلی ته ویلي دي چې تر اوسه پورې د قبایلی سیمونه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي کډوالو ته 25 اربا روپۍ ورکړل شوي دي او نوموړي ویلي دي چې د روان کال د جون میاشت پورې به دغه کډوال بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي قومي اسمبلی کې یو شمېر غړو د کډوالو لپاره حکومتي مرستو په سر اندېښنې ښودلې دي نور حال په اسلام آباد نه زموږ خبريال الیاس خان راکبي
د سرحداتو وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ قومی اسمبلی ته ویلی دی چې وفاقی حکومت د قبایلی سیمونه بې کوره شوي خلکو ته نغدې مالی مرستې او بیا ودانۍ دپاره تر دې دمه 25 ارب روپۍ جاری کړي دي د اووی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان بې کوره شوي خلک به د راتلونکي کال جون میاشتې پورې خپلو کورونو ته ستانه کړی شي د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي جمال الدین خان د بې کوره شوي خلکو ستونزې نه هوارولو او دوی زر تر زره خپلو کورونو ته نه استولو باندې په وفاقي حکومت سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې حکومت د قبایلي سیمو د پرمختګ او بې کوره شوي خلکو بیا ودانۍ کې سنجیده نه دی د اووی چې دویم د یخنۍ موسم راغلو او په لکونو خلک اوس هم په عارضي کیمپونو کې ژوند تېروي د سرحداتو وفاقي وزیر په یو لیکل شوي جواب کې قومي اسمبلی ته اووی چې د قبایلي سیمو نه د روان پوځي عملیاتو له وجې د نادرا تصدیق تر مخې تر دې دمه د بې کوره شوي کورنو کل شمېره 4,50,452 ده چې پکې 2,45,350 کورنۍ واپس خپل سیمو ته ستنې شوي دي او 2,45,595 اوس هم په عارضي کیمپونو او د هیواد بیلابیل برخو کې ژوند تېروي د اووی چې د خیبر ایجنسۍ نه کل 9,3,23 کورنۍ د خیبر 1 او خیبر 2 پوځي اپریشنونو د لاسه بې کوره شوي وي چې پکې یو کم 8,02 واپس ستنې شوي دي او 9,21 اوس هم په کیمپونو کې دي د اووی چې د شمالي وزیرستان نه د روان پوځي اپریشن د لاسه 1,02,000 کورنۍ بې کوره شوي دي چې پکې صرف 15,001 ستنې شوي دي او 9,21 اوس هم په کیمپونو کې دي همدغه رنګ د جنوبي وزیرستان نه 1,01,43 کورنۍ د پوځي عملیاتو د لاسه کډې په سر دي چې پکې 9,01 واپس شوي دي او 3,03,03 اوس هم بې کوره دي په لیکل شوي جواب کې ویل شوي دي چې د ورغزو ایجنسۍ نه 8,02,015 کورنۍ بې کوره شوي وي په دې کې 8,06,06 کورنۍ ستنې شوي دي او یو کم 10,06,15 اوس هم د کډوالو ژوند تېروي همدغه رنګ د کورمې ایجنسۍ نه 9,02,002 کورنۍ بې کوره شوي دي چې پکې 9,09,010 خپلو کورونو ته ستنې شوي دي او 15,015 اوس هم کډوال دي په ځواب کې ویل شوي دي چې د اف آر ټانک نه 2,228 کورنۍ کډوالې شوي وي او په دې کې 1,925 واپس شوي دي او صرف 3,06,00 کډوالې دي د باجوړ ایجنسۍ نه 2,08,095 کورنۍ اغېزمند شوي وي او دا ټول خپلو کورونو ته ستنې شوي دي او همدغه رنګ د مومند ایجنسۍ نه 6,01,06,00 کورنۍ بې کوره شوي وي او دا ټول هم خپلو کورونو ته ستنې شوي دي الیاس خان وایس اف امریکا ډیو رادیو اسلام آباد